The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو ستړي مې سیدا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د مخسن 10 بجه په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجه سوي دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې زم تاسو قربانا کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویایو تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعګانو باندې تفصیلي ریپورتونه لرو خو ول درته ویایو سی تازه خبرونو سرټ کې سدي
د امریکای یو عدالت د صدر ډانل ترامپ لخوا د اوو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه امریکای ته راتلونکو خلکو باندې د بندیز امر برتا پر د کولو خاص رد کړی دی د صدر په انتظامی امر باندې په هیواد کې دننه او بهر سخت برګون رامسته شبه
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دی ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دوزه علاوه به بل هیڅ خبره نه مني او دا هم ویلي چې د سی پیک په سر وس هم تحفظات لري
او په پاکستان او افغانستان کې د سختو واورو وروستو د واورو کټان خویدول عمله یوش میر کلی د دې د لاندې شبدي او لکتر لگا د 15 شپته کسانو د ملنی ریپورتونه راغلي دي افغان چارواکي وای چې په دویش ایالتونو کې سړکونه بند پراته دي
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ټولو تفصيلات لپاره مر سره ملګری اوسئ قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت تاسو د واشنگټن ډی سی زاپا اوري هم او په ټی وی ګوري هم اوس به تاسو پام د ریپورتونو په لور راګرځو اول ریپورت سیدا امریکای یو عدالت د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په وو مسلمان اکثریتي وادونو زه د خلکو امریکای ته پراتګ د بندیز حکم بیرته پرځای کړي او د دې خواستې هم رد کړي په دې اړه تفصيلات د ډیو ریډیو همکارانو نصیر کاکر د محمد اکرام ز پښتلې تاسو ته وړاندې کوو
9th سرکټ کورټ اف اپیل چې د وفاقي جج د فیصلې خلاف د امریکای د انصاف محکمه ورته تللې ده د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه اگزیکټیو آرډر بیا پر ځای کولو لپاره چې د واشنگټن ریاست یو جج هغه انتظامی حکم معطل کړو چې هغه بیرته پر ځای کی خو 9th سرکټ کورټ آف اپیل د واشنگټن ریاست د جج جسټس رابرټ جیمز رابرټ هغه فیصله پر ځای ساتلې ده او دواړه اړخو ته حکم کړی دی چې د عدالت د آخري فیصلې وړاندې خپل قانوني دلایل وړاندې کی د دې مطلب دا دی چې اوس به په ټوله امریکا کې د واشنگټن ریاست د وفاقي جج هغه فیصله پر ځای وي چې د هغې تر مخه د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی حکم معطل کړل شوی دی چې پکې د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو نه امریکای ته راتلونکو خلکو باندې د نوی ورځو لپاره بندیز لګولی شوی او امریکای ته د راتلونکو کډوالو باندې د 120 ورځو لپاره بندیز لګول شوی او د شام چې څومره کډوال دي هغې باندې د نامعلومه مودې لپاره بندیز لګولی شوی دغه لانجمن انتظامی حکم اوس معطل کړل شوی دی او پرون د امریکای د کورونو چارو د امنیت چې کوم وزارت ته هغوی په خپل اعلان کړو چې د امیګریشن چې کوم آرډر وو د صدر ډانلډ ټرمپ هغه تر دې وخته پورې سسپند کړل شوی دی یعنی معطل کړل شوی دی او د دغه انتظامی حکم وړاندې چې کوم اصول او قانون موجود وو هغه بیرته عملی دی یعنی امریکای ته خلق هم هغه شانت لري راتلی شي څنګه چې به وړاندې تلل راتلل مونږ بلاړ شو د جسټس یا د انصاف محکمې چې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا دغه اپیل کړو ناین سرکټ کورټ ته. په دغه کې ویلې شو چې د ټریول بین یا په سفرونو باندې بندیز د هغې انتظامی حکم معطل کول دا د امریکای اولسته نقصان رسوي او دا د صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم اختیار دی په هغې باندې سوالونه راپورته کوي او د صدر ډانلډ ټرمپ سره دغه اختیار چې کوم دی دا ورته د امریکای کانګرس ورکړی دی چې د ملک د حفاظت او امنیت لپاره هغه داسې قسم ګامونه پورته کولی شي. ډیپارټمنټ آف جسټس یا د انصاف محکمې په خپل دغه اپیل کې دا هم ویلي دي چې د واشنگټن ریاست او د مینیسوټا اټارنی جنرلز هغوی سره دا اختیار نشته لري چې په وفاقي عدالت کې د صدر کم اگزیکټیو آرډر یا انتظامی حکم دی دا چیلنج کی، ځکه چې د دې په وینا باندې د دغه اټارنی جنرلز چې کم دلیلونه هغه د اندازو ډکتی. خو رابرټ چې د پخوانی امریکای صدر جارج بوش لخوا په واشنگټن ریاست کې د هغه نامزدگی شوی و، د هغه ټاکنه شوی و، هغه د جمعې پورس په خپل فیصله کې ویلی دی چې واشنگټن او مینیسوټا ریاستونو هغې ته هغوی خپل ذمواری پوره کړی ده او دا خبره هغوی په خپلو دلایلو کې څرګنده کړې ده چې دغه ریاستونو ته د صدر ډانلډ ټرمپ د دغه انتظامی حکم له کبله ډیر نقصان رسیږي. او د دې ترڅنګ په دغه علاقو کې د نوکرو، تعلیم، تجارت، کورنو، د بیلابیلو کورنو په نورو هیوادونو کې چې کوم تعلقات دي او سفری آزادو ته غټه کچه باندې نقصان رسیږي. د دې وجنه د صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم انتظامی حکم دی هغه په عارضي توګه باندې سسپینډ کوي یا ځنډوي. تر اوسه پورې د ناین سرکټ کورټ آف اپیل آخري یا فاینل فیصله نه درغلی، خو زیات امکان دی چې
سبب هم روانه کیږي.
خو داسې امکان ښکاري چې په اخره کې به دا ټوله معامله او مسله د امریکای سپریم کورټ ته ځي.
ډیره مننه محمد اکرام صاحب کورودان.
ډیره مننه. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د صدر ډانلډ ټرمپ واقع دراتلو وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی موړی ته تود هرکلی ویلو او ویلو چې د امریکای سره به خپلې اړیکې نورې هم مضبوطه وي. خو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ چې په وروستیو ورځو کې د نړیوال سفري بندیزونو په اړه کومه فیصله کړې وه، د هغې نه د هندوستان یو شمیر هغه تعلیم یافته خلک هم اغیزمن کېدی شي چې امریکای ته په H-1B ویزه باندې راځي. د هغه ویزه ده چې اعلی تعلیم یافته او ماهر خلکو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې هغوی نوکری کولی شي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب امریکایي مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او یو رپورت یې تیار کړی.
خاغلی ډونلډ ټرمپ د امریکای د صدر په منصب د کېناستو نه سم دستي پس داسې لاندې باندې صدارتي حکمونه جاری کړي دي چې ټوله دنیا یې جړقولې ده، خصوصا اوبو اسلامي ملکونو نه امریکای ته په راتلونکو خلکو د بندیز لګولو له سببه په ټوله دنیا کې عموما او په اسلامي نړۍ کې خصوصا د خاغلی ټرمپ د فیصلو خلاف احتجاج روان دی. خو په دنیا کې داسې ملکونه هم شته چې د هغوی قیادت د خاغلی ټرمپ په ذات کې ځان له لوی خیر او فایده ویني. په دې ملکونو کې د ولنا اهم ملک هندوستان دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن ټایمز کې ټرمپ هندوستان د پاره د یو لوی امید په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې پکې د هندوستان او د امریکای د تعلقاتو او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د صدر ټرمپ خپلو کې یو بل د مینې محبت د لرلو په حواله تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ د پخوانی صدر باراک اوباما د دور د ډیرو فیصلو د ختمولو عمل لاس اچولے دے خوخکاری دا سے چھ دے دا ہندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سر دا امریکی دا جوڑ تعلقاتو دا جاری ساتلو خواہش مند دے دا صدر جوڑی دو نا پینزور دے پس صدر ٹرمپ دا ہندوستان وزیر اعظم سر پا ٹیلی فون دا خبر اترو کولو پا وقت دا خپل دی خواہش سرگندہ ونا اکڑلا اگر کہ ہر لحاظ سر دغا دا خیر خیریت معلومولو یو ٹیلی فونو خود دی اہمیت پا دی وجہ ہم زیادو چی صدر ٹرمپ ہندوستان دا امریکی یو داسی رختون دوست یاد کو چی دا عالمی مسلو پا اوارولو کی امریکی سر ٹنگ ولار دے دا وائٹ ہاؤس دا بیان مطابق دواڑو مشرانو پا دفاعی او اقتصادی مدنو کی دا دواڑو ملکونو دا تعلقاتو دا نورو مضبوطولو پا امکاناتو خبریو کی دواڑو مشرانو دا ترهگرای خلاف جنگ کی یو بل سر اوگا پا اوگا دا ادریدو لوزونه هم پاخه کړل خاغلی ٹرمپ نریندرا مودی لا دا ہندوستان دا دورې بلنه هم ورکړل واشنگٹن ٹائمز لکی چې ہندوستان سره دا صدر ٹرمپ مینه دا دینه هم ظاهره ده چې د پخپل حکومت کې شپږ هندی امریکانیان په خو خو زینو لګوري دي په دې کې یو د ساوت کیرولاینا زنانه گورنر نیکی هیلی هم شامل ده چې په خټه د هند او خاغلی ٹرمپ اوس ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر لګوري ده نورو پینزو تنانو کې یو اوتم ډیلون هم شامل ده چې د وایټ هاوس د قانوني معاملو د ډلې غړی مقرر کړی شوی دی دغه شان سیما ورما یو زنانه د میډیکیډ او میډیکیئر مشره مقرر کړی شوی ده پریت برارا اجیت پای او راجشاه هم هندی امریکانیان دي چې صدر ټرمپ خپل حکومت کې په اهمو ځایونو لګولې دي مضمون زیاتوي چې دواړه ملکونه خپلو کې د موجوده سلو اربو ډالرو د مالیت د تجارت راتلونکي لږه موده کې د پنځه چنده زیاتولو فیصله هم کړې ده خو هر کله چې صدر ټرمپ د امریکې د مفاداتو د هر سنا د وړاندې په خپل نظر ډیر په سختۍ سره قائم دی په دې سبب د صدر ټرمپ دا سوچ د هندوستان او د امریکې ترمنځ لین دین او تعلقاتو کې مسلې راولاړولی شي د مثال په توګه امریکې د صدر ټرمپ راتلو سره په ایچ ون بی قسمه ویزو هم بندیز لګولې دی په کومو چې هغه اونرمند کسان امریکې ته راځي چې امریکنیانو نه ملازمتونه نیسي او دا شان د هغوی له سببه امریکنیان بیروزګاره شي هندوستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د ټولو نه زیات هنرمند کسان دنیا ته ورکوونکی ملک دی د هندوستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د یو سل دیرشو اربو ډالرو د مالیت د کار باپار اووه شپېته فیصدي برخه په امریکا کې روان دی ځکه چې دا وخت د هندوستان درې نیم لکه آی ټي انجینران په ایچ ون بی ویزو امریکا کې په روزګار لګېدلي دي اوس هر کله چې د دې هندي انجینرانو ویزې ختمېدو واله دي په دې سبب هندوستان په دې ډېر فکرمند دی ځکه که امریکې د هندوستان د آی ټي انجینرانو ویزې نوې نه کړي نو په دې به هندوستان ته د کال څلور نیم سوه میلیونه ډالر نقصان وي او لوی شمېر هنرمند خلک به بیروزګاره شي
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دی ریډیو ته په یو مرکه کې ویلي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوزه علاوه بل هیڅ خبره هم نه مني او د پاکستان چین ترمنځ اقتصادي راداري په اړه سیکل هم ځینې پښتنې وسوي نو شاغلی ویلي سی مرکزی حکومت په دې لړ کې تحفظات نه دي لري کړی د دوی سره د ډیو ریډیو همکار رحمان بونیری صاحب مرکه کړې ده تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو
دا څه چلی چې زمون خو د پاتې منظم یو دغه سټاند دی چې دا پیرنګي کوم کله د پښتنو په سینه باندې دا یو دا نه دا یو د بلوچستان زمون د پښتنو په سینه او یو کله پراته ده پکار داری که کوشش مونگ دو که چی تار پیرنگی لیکلی کری چی دی چی تا مون روان کو او پختون را یازه کو نزمون خو بلکل واضح ها دا پالیسی دا که پکار داری که سندستی تو نظر کی دی شده دو نظر فاتا دا دی سو بین سشی
تا چو دا بلوچستان ذکر رو که اغیبانی مپوه که اغا سنگ لیکه دا و اغا سنگ یوزه که دل پکار دی
نما چر داری چی سینه سب پختانه بلوچستان که خون بینیم نظر پختانه دی کنه مین پری مخ پختانی دو مین بلوستی نو مونږ وایو چې کدا که پختانون دې سره یو ځای شو دار کوم چې په پاکستان دغه نه پختانی دي چې دا یو وحدت شي نو زما خیال چې دوی خو بیا پنجاب نو مبادی زیاتی
او موږ په دې په هغه کې چې د دې پښتنو ته بعد د انتظامی سیاسي او اقتصادي توګه باندې ګټه ورسی کدا یو ځای شي
ګورې چې چې یو خو د غنزویاتی ګټه کنه چیرته وې چې دا پیرنګي چې دا کړي و زمونږ نو واپس مونږ سره ملو شو او دا پیرنګي جوړ شو قانون چې به سکه قانون پکې مونږ ختم کړ دا د پاکستان یو وی سکه تر اوسه پورې خو رحمان فاتا چې دا نو دا ټول قوت حکومتونه چې پاکستان کې راغلي نو کوم قوت دوی چې دوی ته دي هغه فاتا ته د ځمکې په نظر کتل کېږي فاتا ته د خاورې په نظر کتل کېږي خو په دې نظر چې په دې کې په لکونو کروڑونو خلک پاتې په دغه نظر دوی ته چانې دي کتلې یکه پکې نن هم هغه قانون دې چې کوم پیرنګي وو نو پیرنګي خو یار د بار نه راغلو موږ غلامانو نو د پاکستان کې غلامان نه کیکنه او دویمه دا ده چې هغه تا ګوره هلته چې و پوزیشن دی پکې یې نشته
جی
دا پولیټیکل ایجنسی سره ده هغه خلینی ده دا غیر خلاف دی نو سپریم کورت ته کیږي او نه هاي کورت ته کیږي افسر چې هلته ناست دی نو افسر ټول د پښتونخوا نه تللی
جی
ته تحصیلدار دو کو پولیټیکل ایجنسی دی او کې اکسیډنټ دی دا ټول د پښتونخوا نه ځي چې مواره مرکز دی هغه سپیره ته پوسټ کې نه وکی چې مرکز ته تاسو کې یې ورته دا خو د سوبې مسله ده چې مونږ دا دی باندې چې په سوبې اسمبلی کې دی په تیر روان الیکشن نه مخکې مخکې یو عیني ترمیم پکار دی چې سوبې اسمبلی کې د فاتا لا نمائندګي مکمل تور ورکړي شي او موږ یو قدم مخکې کړیو چې یو عیني تحفظ په دوه مسلو پکار دی
جی
یو دا چې د سوبې چې کوم کابینه ده په دې کې دی مخصوص شي څونو فیصده وزیران چې دي دا برافاته نه
جی
یو دا عیني ترمیم پکار دی او یو دا عیني ترمیم پکار دی چې ان اف سی اوارد علاوه کم از کم 5 فیصد د پاکستان د ټول متن 5 فیصد پکار چې اضافي فاتح ته چې فاتح روچته شي او د نور ملک سره رايوزه شي کوم دا مطالبه کړې ته دارا سره نواز شریف په پی پی سی کې باندې لیوا
جی
چې ما ورته چې میرا بانیو کا دا فاتا کولاو غواړي نو یو سړک د خار نه روان کړه باجو خار نه او دا چې په حقیقت راځه 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 چندولې ته او ته چندولې نه حقیقت کوښ کا هغه ته شوب ته چې دا گوادر سره د دې سی پک کې گوادر سره راځي شي او دا سړک چې کوم ځای دی چې څنګه هډ کوارټر سره ملوي کی تیری کی نو الټه ملو کا او دې خو چې د دې هډ کوارټر سره تیری کی دې ته ملو کا چې را ورا اوس ممند او خیبر دا په پوله دي کنه
جی
خو چې ته ممند او نه خیبر ته ځې نو ته باور پر خور ته راځې نو بیا به واپس خیبر ته ځې
جی
نو ته اخر څه کوم انصاف دی
اوس یو تپوس کو جی تاسو نه هغه دا چې ځنی خلک زما خپل دور ځ مخکې د محمود خان چکزی صاحب سره خبرې شوې دي مرکه مور سره کړې و دینه مې واپته مخکې د هغلی مولانا فضل الرحمن صاحب سره کړې و دغه دواړه شخصیتونه ځنی اعتراضونه لري کچری د فاټا موجوده حیثیت ستاسو د غوښتنو مطابق د خیبر پختونخوا سره یو ځای کیږي نه او آئینی بدلونونه نه کیږي تاسو به په فاټا کې د ځان له صوبې یا د آئینی کونسل د ګلګیت او کشمیر پرنګا د کونسل سره بیا ودرېږئ کچري د فاټا فیصله هغه شان کیږي
نه 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 زه خو خدای ګوز خو را اړین دي چې یو ځان ته چې پختونخوا پرست وي هغه وایي چې د پختونو ترمنځ چې کومې کلی پیرنګي وایي د بس پری دی چې دا کلی وی دا څنګه پختون دی دا څنګه قوم پرسته قسم دغه خو پاتې نه پیږو ما خو دا په صفه وایي چې موږ وایو چې د پیرنګي لیکلي کلی دی ټول د پختونو ترمنځ روان شي چې پختانه یو الله ته شي
ډیر مننه محترم اسفندیار ولی خان صاحب چې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې کولې
ډیر مننه ستاره من الله دې جمع دی لره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او په داسې حال چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره هلی زلی او کوششونه روان دي او یا قبایلي سیمو ته خپل حق ورکړل شي په باجوړ قبایلي سیمه کې نن قبایلی خلکو دغه سیمه خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره احتجاج کړی دی او د انګریزانو د وخت راهسې پرزې د اف سی آر په نوم لانجمن قانون خلاف یې نارې هم مخلي دي چې دغه دې ختم کړی شي. تفصیلی رپورٹ پہ چې ویډیو رپورٹ دی د باجوړ نادر بریډیو خبریال عرفان الله جان را کوي.
قبائلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د عوامي نشلګون لخوا په بیلابیلو سیمو کې د اف سی آر د خاتمه او د قبائلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کې دو په حق کې مظاهره او جلسه روان دي او په دغه لړ کې نن د نوغې په بازار کې یو درنا جلسه کړي ده. جلسه ته د وینا په محل د باجوړ ایجنسی او د مومندو ایجنسی د عوامي نشلګون مشرانو ویناګانې وکړي. دوی ویل چې قبائلی اولس په هر ډګر ډېر رستو پاتې دي او دوی د اف سی آر دا د ظلم نظام په هیڅ صورت نور نشي برداشت کولای. د دوی وینا وا
زمون پر وطن او لر وطن کبله تخریبګاری کوي او مصالح کوي وم ډېر تغلو پاره ونګا وځو په څو خاطر یو کول نه غواړي مونږ مکمل د مولانا سم زمات کوو
تاسو کوم چې محمود خان سي اول خو درته وایا چې تاسو ما کوم جنازې لراغلي تاسو ما کوم شهید او کوم مړی اوچت کړي تاسو ما په کوم شهید او په کوم مړی باندې خبره کړي تپ کوټه کې راوته ولاری هغه قانون ما ته وای وي تنیم محکومی زه ورغلې ما سره جرګه کړی را ما چې محمود خان صاحب د خدای د پاره د خدای د پاره زړیر په تکلیف کې من نه قلار شه نو وی ول چې نا اے نشنلی ته په سالور پړو تړلې او زه د پاکستان د این پټول پړو تړلې مالا غین چې ته پکې گورنر
په دغه جلسه کې د مومندو ایجنسی او باجوړ ایجنسی د عوامي نشر پټي مشرانو د حکومت نه پکله کا غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو نه دي زر تر زره د اف سی آر نظام ختم کړي شي
او که د پروري په ومنېټا په قامي سیملې کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل منظور نکړې شو
نو دوی به بیا په اسلام آباد کې د دې پرده درنه ورکوي. یاد دی وی چې په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو لخوا د اف سی آر پرځت په جلسو او جلوسونو کې زیاتواله راغله دي. عرفان الله جان دیو رادیو باجوړ ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت کې په دې ژمي کې د ګیس د لیک له وجې څخه و ډیر خلک سی پکې ماشومان او زنانه وی شامل دي ژوند د لاس ور کړی دي. هم په د ګیس له وجې په نورو بیلابیلو اتسو کې د یو سل او یا څه زیات خلک ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصيلات حمید سمسور په ویډیو ریپورت کې.
د غازو دغه نو یانه 14 د کوټ شار د سریاب سړک د فیض آباد په یو کور کې راماسته سواله چې له سوابه شپښتنه ټپيان سو. په دوی کې 15 ماشومان او یو د دوی مور شامل و. په تیرو څلیرو ساعتو کې دا دویمه پیښه ده چې په کوټ شار کې راماسته کوي. تر دې لمخې په کلی پایند خان کې هم د غازو والیکو حالت هم دغه ډول 14 وسوله چې له سوابه یو شازه وو جلس ولا درې ماشومان به ټپيان سوي دي. د بولان میډیکل کالج کمپلیکس د سزولو د وارد ډاکټر حبیب الله خجه کوین چې شش کال د نور کلو په پرتله باندې د غازو زخه د سوزل سو 14 ډیر زیات سوي دي.
159 پیشنټ اچو کې مر بس اوس مې سه 36 ایکسپایرز وی ٹھیک اور 120 پیشنټس جو زخمی حالت میں تھے اس میں سے جناب کچھ جناب ضرورت پڑی سرجری کی آپریشن کرنے پڑے ان کے زیادہ 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 خواتین اور بچے اس میں
یو سل یو کم شپیتر ٹپیان سوی کسان دل تراوڑی دی ل دوی زخه شپږ ډیر کسان په حق ورسېدل. یو سلسل ناروغه چې په جوبل سوی حالت کې راوړی وو د دوی آپریشنونه هم سوی دي. نور بیا له تداوی وروسته رغېدل دي. په دې کې زیات شمیر شدي او ماشومان شامل دي. ډاکټر حبیب الله وویل چې د دغو ډول پیښو تر اوس مهاله پوری نه خو د پولیسو او نه د سوی صدرن غازو د کمپنۍ له لوري هیڅ ډول پلټنی نه دي سوی چې اخر د دې څه ثواب دی. د دلخلی چې د سوی ګیس د شرکت د انتظامی چارواکو له لوري په دې ترس کې د دوی د کمپریسر د میټر او د کارون کوچلو هیڅ ډول جاج نه اخستل کیږي. په کوټه ښار کې خلک د ګازو د کم فشار څخه سر ټکوي.
دا ټیم خو د یخ په ټیم خو بیخي ډیر سلو دی او خلک ډیر په مشکلات کې دي، نه ډوډۍ په پخیږي او نه د یخ دپاره چې ټر ولګوي نه ټر په لګیږي. پولیستان کیس دی، د پولیستان خپل دغه دی، دی دلته دومره کمزوری دی او په یخ په شپو کې خو ډیر ضروري دی او چې د چا په کور کې مریضان یا غم په تکلیف.
خو د سوی صدرن ګازو د کمپنۍ له لوري بیا وویل شو چې خلک په کور کې د ګازو د چلو د لګولو پر وخت باندې پام نه کوي چې له سوه به یې دغه ډول پیښې رامنځته کړي. د کوټ ښار په یو شمیر سیمو کې زیات شمیر خلک د ګازو د کم فشار له سببه څخه لرګي او کویله هم کاروي. په بلوچستان کې د زمي د واوري او د بارانونو له سببه څخه یخ ډیر زیات سوی دی. په بلوچستان کې د کوټ ښار په شمول له 2 زیلو څخه یوازې 100 زیلو ته، هغه هم وهډ کوارټرانو ته، ګاز ورکول سوی دی چې هر ځای د ګازو د کم فشار شکایتونه ترلاسه کوي. د بلوچستان هغه سړی سیمې لکه کانمې ترزی، کنچوغای، توبه کاکړی، مسخیل، هرنایی، ژوب، نوشکی، کلات، هغه سیمې دي چې الته یخ ډیر زیات وي. حکومت تر اوس مهاله پورې و دغو سیمو ته ګاز نه دی ورکړی. له بلوچستان څخه په 1925 کې له ډیره بوکټي څخه ګاز وتلی دی. د پنجاب یو شمیر کارخانې په دغو ګازو باندې چلیږي. حکومت دریز لري د سوی صدرن ګاز کمپنۍ ته د ګاز ورکولو لپاره یوازې پر یوه کور باندې 2.5 لک خرڅ کولو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لري. دوام لري خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. او وس د افغانستان څخه یو ریپورت سی. په افغانستان کې د درو ورځو راهیسې د واورو له وجې څخه غټي لارې د ټرافیک لپاره بندې کړل سوې دي او هم خلکو ته ځاني او مالی نقصان رسیدلی دی. افغان چارواکو ویلي دي چې تر دې دمه یو شمیر ولایتونو کې د سړې سیلې او د واورې له وجې څخه تر 25 زیات خلک ژوند د لاسه ورکړی دی او تر 300 زیات خلک ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات د حکمل روان په ریپورت کې.
د افغانستان په یو شمیر مرکزی، شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د زیاتې واورې د اورښت او د واورې د خویدنې له امله 30 مړه شوي او 10 تنه ټپیان شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال اسلم سیاس وویل له تیرو 3 ورځو راهیسې د افغانستان په 25 ولایتونو کې واورې شوي چې له دې څخه په 15 ولایتونو کې چې د هیواد مرکزی، شمال ختیځ او شمالي ولایتونه دي تر 1 متر زیاته واوره اورېده دلیدا. سیاس زیاته کړه تر دې دمه په 13-14 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د سړې هوا او همدارس د واورې د خویدنې له امله 23 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او د ژمي له پیل څخه تر دې دمه 30 تن مړه شوي، 10 تن ټپیان دي او همدارس په لسګونه څاروي هم له منځه تللې دي. بلخوا د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحیمی وویل د بیلابیلو امنیتی او مرسته کوونکو ادارو لخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره په ولایتونو کې لازم چمتووالی نیول شوی دی.
دوی ته هدایت ورکو چې کوم امکانات چې دولت لري او دلته د وزارت دفاع، وزارت داخله استازو هم ګډون کړي وو چې دوی باید ژر تر ژره مختلف مناطقو ته خپل مرستې او کومکونه باید عاجل کومکونه باید ورسوي. متاسفانه په ځینې مناطق کې ځینې حوادث شوي دي چې کومکونه هم دوام لري او امیدوار یو چې دا سختې ورځې په خیر تېر شي.
په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو شهیدانو مللونو وزارت ویان فتح احمدزی ډیوی ته وویل نن د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ په هیواد کې د زیاتې واورې د اورښت له امله عمومي رخصتي اعلان کړه.
تیرو څو کلونو کښې داسې واوره نه وه اورېدلې. د دغه واورې د ورښت له امل نه د لارو د بندېدو ستونزې وې. د همدغه ستونزې په کتو سره ښاغلي ولسمشر یو هدایت ورکړ چې باید نن یکشنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې عمومي رخصتي اعلان شي.
سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کښې زیاته واوره شوې او د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت چارواکو په وینا راتلونکی کال به د کرنې په برخه کې د هېواد کروندګر تر نورو کلونو زیات حاصلات ولري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نیخ په نیغه باندې اورئ. او اوس راځو د پاکستان اړخ ته. د واورو له کبله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې هم سخت نقصانونه شوي دي. د پاکستان شمالي سیمو چترال نه داسې رپورټونه راغلي دي چې د 15 نه زیات کسان د واورو خوېدو له کبله مړه شوي دي، ژوند یې د لاسه ورکړی دی. ځینې میډیا رپورټونه دغه شمېره د دې نه هم زیاته ښایي، ځکه چې ډېرو لرې پرتو سیمو ته د مواصلاتو هغه شان رسایی نه کېږي چې د هغه ځای نه صحیح معلومات راشي. د راتلونکو ورځو کې به د دې پته لګي. خو زو د بلوچستان شمالي سیمو کې هم د واورو له کبله د مرګ جوبلو رپورټونه هم دي، او د دغه واورو له امله ټولې لارې بندې پرتې دي او خلکو ته مشکلات زیات شوي دي. رپورټ په د چمن نه تجربه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
دوه ورځې مخکې د بلوچستان کمې شمالي منطقې چې دي پر دې باندې کم د واورې نوې سلسله شروع شوې وه. د دې له وجې دغه وخت دغه ټول کومې سیمې چې دي، سکاڼ مترزی، خانوزی، بوستان، توبه اڅکزی، توبه کاکړي، خواجه عمران، چمن، دره کوژک، کومې شاوخوا سیمې چې دي دغه وخت د ډېر زیات یخ لاندې راغلي دي. چې دغه وخت پر دغه سیمو باندې د محکمه موسمیاتو په مطابق کومه د تودوخې درجه ده هغه منفي 6 ته لاندې لوېدلې ده. د دې زیات یخ له امله چې دی دغه وخت ټوله کومې لوی لارې چې دي هغه بالکل یخۍ جوړې شوې دي. موټران نه شي پرتللی. په خاصه د کوټې چمن کومه لویه لاره چې ده هغه هم بالکل دغه وخت بنده پاته ده. چې دي کومه تقریبا کم زیات 25 کیلومتره کومه فاصله ده هغه ټوله دغه وخت یخه ده. که څه هم تېره ورځ چارواکو پر دغه لاره باندې د مالګې کوم اچونکو کومه سلسله چې وه هغه لږ څه وکړله، خو هغه بې فایدې شوله. دغه وخت چې دی مکمله شاره بالکل یخۍ ده، ټوله ټرافیک ولاړ دی، خلک ولاړ شي تر ګړنګه پورې بېرته واپسې راشي. زما سره دغه وخت هم یو کس ولاړ دی، هغه تللی دی پر دا لار باندې او بېرته دی راغلی دی. د ده سره به نورې خبرې وکړو، دی به موږ ته وویس دغه وخت صورتحال سره کوم. هلته د ټول د مخه خپل نوم راته ووایه وروره. ته ولاړې در کومه ځای پر ولاړلې او لار سره کوم؟
لار موږ دی سم ولاړو. اوس د ګړنګه سبرې ملیشیا والا هم دهلته ولاړو. مرشام مه بیاست د دې یخۍ ولاړ دی. مالګه شی نه و باندې، نه ګلیډران شته، نه شی شته. کوم حکومت ته موږ دا خواست کوو چې دا زموږ د روډ بندوبست یو شی سره مالګه، یو شی سره ایله کې چې دا روډ خلاص یې
بالکل یخ ډېر زیات هم، ځکه
یخۍ دی اوس هم پر دا ځای ګرده روډ یخۍ دی. چې کوم موټر ولاړ شي بیرکوی بېرته بله راوګرځېږي. په احتیاط کښې چې څه سوکه سوکه ولاړ شي، موږ یو پی موټر هم ولاړو بېرته دای راوګرځېدو. دلته سره ولاړې ګرده یو پی لاندې ولاړو.
سرکار څه معلومې دي پر دغه سیمه باندې؟ سرکار یخۍ
اچو کوم نه ولو ګرده په خپلو کوټو کښې سره ناست و، نه مالګه و، نه شی و، یخۍ ولاړو
بالکل. دغه و یو ډرایور چې هغه تر دغه لارې پورې تللی و، بېرته دغه وخت راپس شوی دی. چې دی وایي چې پر لاره باندې دومره زیات یخ دی چې هېڅوک هم نشي تللی. یعنی دغه یخ له وجې چې کوم شاوخوا سیمو چې کوم خبرې راځي، په خاصه د توبه اڅکزي، توبه کاکړي څخه، هلته چې دی په لکونو انسانان چې دي په خپلو کورو کې بند پاتې دي. د دوی چې کومې لارې دي هغه بندې پاتې دي. خو دلته د ډپټي کمیشنر کیسر ناصر سره زما کومه خبره وکړل، هغه دغه بې بسي ښکاره کړل چې موږ دغه وخت چې کومه په بېډني حالاتو کې کار کوونکي ایالتي اداره د اپیډمي هغه ته موږ خواست کړی دی سپوري تورې دغه سیمو دپاره د لیکاپټرانو بندوبست وکړي، سو دغه سیمو ته موږ خوراکي شیان ورسوو. ولې مځکه یخۍ ده، د بلډوزر وس نه پخرڅېږي چې واوره د مځکې څخه پورته کړي. دغه وجې چې دي دغه ټولې لارې دغه وخت بند پاتې دي. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې خزینه غړو د کورنی تشدد په اړه د بل مسوده یو ځل بیا تیار کړی ده او دوی تمه لري چې دا به د فروری په میاشت کې په صوبائی اسمبلی کې وړاندې کی. د دې وړاندې په دغه بل باندې تجویز شوی قانون باندې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې او د دې ترڅنګ اسلامی نظریاتی کونسل نیوکې کړوي. تفصیل پی د پېښور نظری ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د کورنی تشدد یا ډومیسټک وایلنس د مخنیوي د صوبائی قانون اسمبلی ته د راوړلو تمه په داسې مهال پیدا شوې ده چې د اسمبلی دننه وومن کاکس دریم قانون تجویز کړی دی او هغه یې د وومن کمیشن سره د رایې لپاره شریک کړی دی. د کاکس مشره میراج همایون وایي تمه ده د پروری د اسمبلی په اجلاس کې به دغه بل پوړمبني ځل اسمبلی ته راوړل شي.
امید لرو مونږ چې د فروری کې به ضرور دغه کې راولې. دا 20 فروری نه پاس کم سیټنګ دا شروع کیږي چې هغې کې مونږ بیا اسمبلی ته هغه راولو او دا ځل مونږ منسٹر صاحب سره ما خبره کړې ده چې شیرپاو خان سره چې ما دا ځل دا کوي چې پلیز دا بس ډپارټمنټ ته به وایي چې دا راولي اسمبلی ته راولي چې مینس کې دا نورې کسی وسی پکې نه راځي او نه اسمبلی ته راشي. نو دا لکه د کاکس یو اچیومنټ دی چې یو ډرافټ هم جوړ کړ بیا. نو دا زه وایم چې دا مونږ لکه مونږ وایو چې مونږ دا بل راولو خیر د ریجیکټ شي اسمبلی کې خو چې په دې باندې بحث وشي.
د دې وړاندې د کورنۍ تشدد د مخنیوي یو قانون اول د جمعیت علما اسلام پس درېمان د مخالفت له وجې د هغه وخت د اے این پی او پیپلز ګوند د حکومت لخوا اسمبلی ته رانوړل شو او دویم ځل په دې حکومت کې په یو تجویز شوي بل باندې اسلامي نظریاتي کونسل مخالفه رایه ورکړه. خو میرا شماین وایي اوس هم دغه بل ته د روایت او رواج پسندو او مذهبي ډلو لخوا مخالفت یوازې په دې کېږي چې دغه ډلې د بدلون نه په یره کې دي.
ډېر سوزونه دا داسې هم روایت هغه کوو که نه هغوی باندې ګوته اوچتو که نه هغوی باندې سوال کوو که نه چې دا څه کېږي دا خو دنیا بدلېږي دا خو مونږ بل طرف ته روان یو. نو دا دوه چې کله سړو ته سوټ کوي نو هغه دین راولي چې دین خلاف ورزي ده چې د دین بیانې پکې نو بیا د خپل د ثقافت هغه راولي چې مونږ د پښتون ثقافت دا شانتې دی دا خو تاسو روایت د پښتنو د روایت خلاف ورزي کوي هغه کوي.
دا بل دیوارې د جماعت اسلامي غړي راشد رفعت جوړ کړی دی او دا لانه درانا چې آیا دغه بل نرم کړل شوی دی او یا نوی بل کوم تجویزونه لري. خو د اسمبلی پخوانی غړي شازی تهماس وایي که دغه بل یوازې اسمبلی ته د بحث لپاره را همرول شي نو دا به د زنانو غړو یو مهمه کامیابي وي.
باغه لکه یو سکل دی چې هغه خپل هغه بل منظورول لپاره لابینګ کولی شي خپل پولیټیکل پارټي کنوینس کولی شي دا غړ چیلنج دی. دریم نمبر باندې ټولو نه غټ چیلنج هغه دا دی چې څومره هغه لکه حکومت یې وکنوینس کولی شي آیا هغه دغې پارټۍ ده او که نه د مخالفې پارټۍ ده چې آیا څنګه هغه هغې دپاره سپورټ واخلي چې بھائی زه دا یو بل هاوس ته راوستل غواړم اټلیسټ دومره خو ماته موقع راکړي چې زه دا ټیبل کوم ټیبل یې کوم بیا منظور کوم. هغې نه پس ته ټولو نه امپورټنټ شی د یو بل زه دا ګڼم چې هغې باندې ډیبیټ دی هغه بالکل مسنګ دی.
زنانه غړي ګڼي چې ګڼي د زنانو او ماشومانو د حقونو د خوندي کولو په قانونو اکثره سیاسي ګوندونه د خپلو زنانو غړو په مرسته کې سرګند مخې ته نه راځي او یو زنانه کارکونکي پلوشه عباس وایي
چې څه د ښځو یا د ماشومانو ذات سره ریلیټډ څه لیجسلیشن زموږ په سوسایټي کې شوی دی په فلور آف د هاوس هغې ته ټولو نه زیات کریټیسزم زموږ اسلامک ایډیالوجیکل کونسل نه فیس شوی دی. د هغې نه علاوه دی کې زموږ څه د معاشرتي سوچ هم دی چې موږ ښځو ته د یو انسان پتور نو ګور دیو جنس پتور ورته ګور.
په پنجاب کې د کورنی تشدد د مخنیوي بل په ورسته کې منظور کړل شوی هم دی. خو په پښتونخوا کې په زنانو د تشدد د پیښو د زیاتوالي باوجود هم صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه لا دې مهمه قانون سازه کې یا خو بې پام دي او یا د مخالفو ډلو د غبرګون نه په فشار کې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
که
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې کاروندګر وایي چې دوی په خپل مزکو باندې د کښت کارونه شروع کړي دي، خو پکې په دغه ځای کې د سری یا د کاد د بندیز له وجې څخه د دوی و فصلونو ته دومره وده نه کیږي. د پاکستان حکومت په سری بندیزونه لګولی دي، ولې چې وایي د دغه له وجې څخه په لاسي بم جوړونو کې کارول کیږي. په دې اړه تفصیلات د عدنان بیشنی په رپورټ کې.
د غزمکه د شمالي وزیرستان د میرالی سب ډیویژن دی سرته کې د عملیات ورسته واپس شوی سیمایزو خلکو بیا آباد کړي او کارکلې پی کړي ده. حکومت چې د عام خلکو د معاش یوه مهمه ذریعه شمارلې کیږي. میرالی خرګوټي څخه نږدې 15 کیلومتره وریا سویلو خواته تر حکیم خیلو سړک په غاړه لیدل کیږي چې خلکو لخوا کرل شوي فصلونه زرغون شوي دي. نو ورسره شړشمه هم زړ ګلونه سپړلې چې د سپرلي نښې څرګنده وي. په حکیم خیلو سیمه کې یو زمیندار اکبر خان چې سرو لپاره شوتلري وي دی ورته وایي عملیاتو پر مهال حکومت دوی ته لښتې جوړ کړي، په ټریکټرو ځمکې هوارې کړي او تخمونه یې ورکړي دي او دغه تخمونه د کرلو وروسته اوس زرغون شوی دی. که څه هم دوی په دغه خوشبینه دي، خو وایي دغه فصل ته اوس شری ضرورت دی او حکومت په دې لړ کې نه ورسره مرسته کوي او نه دوی ته د خار څخه د شری لړولو اجازه ورکوي.
ځکه غنم وښل کښلی شوی دي، هېڅ ونیز بیس پارک نشته پسې او میشته د لاشتي د ویلې د پلینه جوړ شول او ټریکټر ډېر ته میلاو دي او دا چار میژ متوتر ته لګیا دو. ځکه خالي دا شی دی چې میشته غنم میلاو شوی دي، هر شرطه میلاو شوی دي. مزید خو هېڅ موجوده سره ضرورت ته چې مځکه ته غنم ته میسته راویر کړي، انشاءالله په دانو دو مځکه صحیح شي.
په دې لاره خلک لګیا وو چې په کرل شوي فصلونو کې واښه شو کول او د کرکلې څخه یې بېکاره بوټي ایستل. په دغه کسانو کې یو ځوان کامران الله هم و. کامران وایي باید سرکار د کرکلې سره په تعلیم هم زیاده توجه ورکړي. زیاته کړه باید نورې هم ترقیتي پروژې پیل کړي چې دغل د ترقي او خوشحالي راولي.
اومیشته حکومت ویلې جوړې کړلې، لښتې جوړ کړل، پوخاوال دا کچاوی اسې په سیمټې جوړ کړل. میشتره چې حکومت دانه مونږ امداد کوم میش به د حکومت نه ډېر خوشول. مزید میشته دا بشار چې میشته حکومت لکه مې وادورې وینې بوونه روکو، میش د پر اسکولینه جوړ کوم، مدرسې جوړ کوم چې میش د بچون تعلیمي نه حاصل کو. میش ویړ کې به تعلیم اپتا شي او میش به کاروباری نه شری شي، پر روزګار باندې براون شي.
د غزمندارانو سره حکومتي چرواکو د غمرستي د ایوی نړیوالې مرستندوی ادارې په ملاتړ کړي. دغه ادارې چرواکو چنۍ غوښتل خپل پیژنګلو سرګند کړي. وی ویل د غزمندارانو ته لښتي جوړ کړي، ټریکټرې ورته چلولې او د کار کلی لپاره توپونه ورکړي دي، خو زیاده کړه د غزمندارانو تر سره رسول په حکومتي کچه دوی ته اجازه نه ترلاسه کیږي. انتظامیه چرواکو هم په ښکاره خپل دریض نه سرګنداوه، خو یو اعلی چرواکي د نومنه شولو په غرض وویل له شر څخه په جنگ اخته پوځي سرتیري سخته کرکه کوي، ځکه چې دغه شر په چولیدونکو موادو کې کارول کیږي. خو اخو ته زمندران وایي که چېرې د غزرغون شوي فصلونو ته په وخت شر ونه رسیده، نو دوی دغه فصلونو په اړوند بیا د زیان په حواله سره اندېښمن دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، دی رادیو او ټی وی، شمالي وزیرستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې سو هفته وړاندې د سماجی ټولنې ځنې فعالینو د بې درکه کولو وروسته اوس د سماجی ټولنې ځنې ویبپاڼې هم بند کړل شوی دی، په هغه باندې بندیز لګولې شوې ده. په دغه کې یو خبرستان ټایمز هم ده چې په حکومتي زنو تکلارو باندې په وروستیو کې نیوکه کړې وي. یو تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نا دری ریڈیو خبریال اورنگزیب خان راکوی.
انٹرنیٹ صارفین د پارا کارکون کی وی حکومت کے د تنقید برداشت ختم شوه دے، خواخه تنظیمون پر ضد کاروائی نه ډډه کوي چې ټولنه کې د کرکه خورولو سبب ګرځي. تیر میاشت اسلام آباد او پنجاب نه به درک شوه سوشل میډیا فعالین حکومت وینا تر مخه خپل ګورونو تر رسیدلې دي، خو تر اوسه په میډیا څه بیان نه دی ورکړی. پاکستان حکومت دا فعالینو بے درک کے دو پس اس پر یو داسې ویبپاڼې خبرستان ٹائمز بندیز لگولے دے چې حکومت سیاسی گندونو او پاکستانی ٹولنې باندې به تنقید کولو. ڈان ورځپاڼې کې چاپ شوی اداریہ دا حکومتی گام ناجائزہ او غیر قانونی بلی، او وای پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دا چا په وینا دا ویبپاڼه بند کړې ده، او کچر دا ریاستی ایجنسی دا نو باید وضاحت وکړي. انٹرنیٹ صارفینو د پاره کارکون کی یو غیر دولتی ادارے بائٹس فار آل غړی هارون بلوچ وای په سوشل میډیا بندیز لگول پاکستانی حکومت پالیسی یو خطر طرف ته اشاره کوي، چې دا حکومت او ریاستی ادارے د رائے اظهار ازادۍ پر شان د خلکو بنیادی حق نه مني. هارون بلوچ وای څوک پر ریاست تنقید کوي زورول کیږي، خو چې څوک نفرت یا کرکه ډک تقریر کوي او خلک تشدد ته راپاروي او اقلیتونه په نخښه کوي، حکومت دا هغوی پر ضد سکاروي نه کوي.
ټیررست ارګنایزیشن جسے گورنمنٹ خود ایک طرف سے پروسکرائبڈ ارګنایزیشنز قرار دیا ہوا ہے، لیکن ان کی سپیچ جو کچھ جس طرح کا وہ سپیچ وہ آن لائن کرتے ہیں یا آف لائن سپیسز میں کرتے ہیں، تو اس پر ان کی نظر نہیں جاتی اور اس کو وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے.
دوی وای کوم خلک تنظیمونه چې ترخه ګرځي او حکومت ناچله ګرځولې دي، دا غوی لخوا د کرکې ډک بیانونو او تقریرونو له وجې تشدد خوريږي، خو حکومت پر غلې دي. د هارون بلوچ دا هم وینا ده د پاکستان د سپارسي چې بنیادی بشري حقوقو خلاف دي هیواد پرستو بوزي، او کوم هیوادونو کې د بنیادی بشري حقوقو خلاف کار کیږي هغه هیوادونه ترکه پلوټ نشیتلې.
اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان پہلے بھی برداشت کرنا پڑا ہے اور ہمیں مزید بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ پولیٹیکل سپیچ کو جگہ نہیں دیتے، تنقید کو برداشت نہیں کرتے، تب تک آپ کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی
دوی وای دا سپالیسو له وجه پاکستان قدامت پسندے پر لوڑ روان دے، او وړاندې هم دے نقصان پاکستان تر رسیدل دے اوس به هم رسی. دا سپالیسے خی حکومت تنقید نه برداشت کوي، او تر کومه چې تنقید نه وي شوه نو احتساب هم نشي کېدی. پاکستان حکومت سایبر کرائمز بل په نوم دا سی قانون هم جوړ کړی دی چې انټرنیټ صارفین پر سخت تنقید کوي او د بنیادی بشري حقوقو خلاف یې غني. د نوړاندې کال 2012 کې پاکستان مشهور ویب پاڼه یوټیوب نږدې سلور کال پورې دلته بند کړی و. اوس هم یو شمیر ویب پاڼې په پاکستان کې بندې دي، خو پاکستان 1300 کالو راهسې هغه هیوادونو په فهرست وړومبی نمبر دی چېرته ټولو نه زیات پورنو ویب پاڼې قتل کیږي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او اوزو د خبر پختونخوا چې کوم کمرشل بینکونه دي هغوی په کومو شرح سره، یعنی د سود په کومه شرح سره خلکو ته پیسې ورکوي. په پاکستان کې میډیا رپورټونه وایي چې د سټیټ بینک چې د سود کومه شرح ده هغه ډیره کمه ده، خو بیا چې کوم کمرشل بینکونه دي عام خلکو ته بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي هغه د یو کم 10% پورې د سود شرح حسابوي. په دې باندې یو رپورټ د پېښور ندرې ریډیو خبریال حمیدالله را کوي.
مالیاتو لپاره پارلیمانی سیکرټر رانا افضل حسین مرکزی اسمبلی کې د یوې غړې میرمن سیما محی الدین جمالی د پوښتنې جواب کې ویلي دي کمرشل بینکونه د خلکو نه تر یو کم 10% پورې سود اخلي. زیاته کړې د سټیټ بینک د مئی 2018 نه 15.5% سود کمرشل بینکونه د قرضو ورکولو په وخت اخلي. دغه بیان کې د ټولو بینکونو د شرعي سود په تفصیل سره ذکر موجود دی چې تر مخه یې سلک بینک تر ټولو زیات سود، یعنی اتویش اشاریه یو کم نوی فیصد اخلی، سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک یویش فیصد، یونائیٹڈ بینک شل فیصد، فرسٹ وومین بینک اتلس فیصد او دغ رز د نور بینکونو د سود شرح هم دغه بیان کې موجوده ده. او په دې حق لچ ډیوه راډیو د اقتصادي چارو د یو خبریال ریاض داودزی سره خبرې وکړې، نو هغه ویل کمرشل بینکونه د ملک اقتصادي ودې په ځای په خپلې ګټې زیاته توجه کوي.
کومونګو ګورو نو په پاکستان کې بانکینګ سېکټر چې دی دا د ټولي دنیا نه بالکل یو بدل داسې چې د دې پروډکټس کوم دي، نو هغه په معاشره کې په ټولنه کې په سوسایټي کې د ګروث نه زیات، یعنی د اغیلا د شرینمو زیاتولو په ځای باندې په خپل وده باندې ډیر نظر اچي او ډیر فکر کوي او داغه ته ډیر ترجیح ورکوي. نو همدغه وجه ده چې په پاکستان کې د یو خاص وخت نه دی خو کمرشل بانکونه چې دي نو هغه په کمل توګه باندې کمرشل دي او اغي انټرست ریټ چې دی نو اوس نه دا تقریبا د شلو کالونه اغي انټرست ریټ کله خو پوره 0% او یا 15% دا زیات ساتي.
او وای دا س جرم زکه نه غنل کیږي چې بانکونه نه یوازې د سٹیټ بانک نه بلکې د عام خلکو نه هم په کم شرع سود پیسې اخلي او بیا په زیات شرع سود ورکي او هم په دغه طریقه بانکونه چلیږي. او د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په خوانه صدر فواد ساق وای د کمرشل بینکونو د سود اخستو او ورکولو کې دومره غټ فرق د ملک اقتصاد ته نزیان رسي.
دا دومره لوی شرعي سود چې اخلي دا بالکل زیاتې ده او دا بزنس او کمرشلایزیشن او انډستریلایزیشن ډېر سیټ بیک ملایويږي. دا فورن سٹیټ بینک ته وکړ دي چې اکشن والی او کایبور سره دا فکس کی 3 months کایبور ایوریج سره یو مناسب شرع چې دی عموما چې کوم چلی دل وکړ دي 2% 3% پلس زیات نه زیات دا شي انسیکیورډ لونې نو هغه کې 5% پلس او اسپیشلی کریډیټ کارډز باندې او دا شي پرسنل لونز باندې
بلخوا د پښتونخوا صنعتکاران او تاجران د کمرشل بینکونه په دې هم سر ټکی چې بینکونه د دې صوبې نه د ملک 23% قرضې د عامو خلکو نه اخلي خو د دې صوبې صنعتکارانو ته بیا صرف 2% قرضې ورکوي او زیاتره قرضې د پنجاب صنعتکارانو او تاجرانو ته ورکول کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه له دوام لري او اوس یو بل ریپورت سی د پښتو وتلی لیکوال کلندر مومند سورلسم کلین المنزل سوی دی. تفصیلات د ارشد مومند په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د صبر ستان پس کین دوشا تب کل رازی ارزم ازر کے پسل کو شوا تب کل رازی دستبر سامن پسکن دو شوا
رسل محمد استاد پغک دا غزل دا قلندر مومند دے. قلندر مومند چې په شلمه صدۍ کې ورته د پښتو ادب د سرخیل حیثیت حاصل دی، د تیر خیالي په ورځ یې 14 تلین په خاموشۍ سره تیر شوی دی. د هغه تلین په مناسبت سره پښتنه سیمه کې کومه درنه دستوره نوره جوړه کړې شوې. د قلندر مومند صاحب خپل نوم صاحبزاده حبیب الرحمن او تخلص یې قلندر و. په کال 1930 کې د ستمبر په لومړۍ نیټه د پېښور بازیدخیل سیمه کې د سیف الرحمن په کور کې زیږېدلی و. په خپل کلی کې ابتدایي زده کړې کړې وې او پېښور پوهنتون نه د انګریزي ادب کې ماسټر ډیګري ترلاسه کړې وه. او دی ترسنګ د وکالت تعلیم هم حاصل کړي وو. د قلندر مومند صاحب دوه شعري مجموعه د گجری په نوم افسانه او نور ګڼ شمېر تحقیقي مقالې چاپ شوې دي. د قلندر مومند نږدې شاګرد پروفیسر حنیف خلیل وایي د قلندر سوچ او ادب د پښتنو لپاره وو
چې د پښتو او پښتنو خدمت د پښتو پښتنو وقار دنیا ته ښودل د پښتو ادب او د ژبې اصلي حیثیت د عالمی ادب سره په مقابله کې پیش کول او دغه شان چې د یو ډېر محتاط او د یو ډېر علمي لیکوال په حیثیت قلندر صاحب زموږ مخې ته راځي. بیا د صحافي په حیث باندې د هغوی خدمات چې دي هغه هم د قدر وړ دي چې هغه کالمست هم پاتې شوی دی او د ځینې ادبي مجلو مدیر په هغه وخت کې پاتې شوی دی چې په پښتو کې لیکل او بیا صحافت او بیا ادبي مجلې چاپ کول د ریاستي جبر په حالاتو کې ډېر مشکل کار و.
بچه خان پوهنتون کې استاد محیب وزیر وایي قلندر مومند ترقی پسند لیکوال و.
ترقی فکر، ترقی سوچ، ترقی رویہ دے ولسونو دے کامونو دے ژبو دے کلتورونو دے ودے او پرمختگ یو آئیڈیالوجی کے کما دوسرا واد شاعری کے ہوں دے دی کا افسانہ کے ہوں اور دے دی کے لکھنوں کے
محب وزیر زیاتوی د قلندر مومند په شان درون شخصیت درست په داسې خاموشۍ سره تیرېدل د پښتنو بدمرغي ده او دا ثابتوي چې د دوی په خپل ادب او تاریخ باندې خپلواکي د نش برابر ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. اروپای ټولنې د لیبیانا د مهاجرینو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په لوزنامه باندې موافقه شوې دي. دا موافقه د جمعې په ورځ مالټا کې د ټولنې د سرمشریزي غونډې په وخت شوې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته مونږه همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د اروپایی ټولنې غړو هیوادونو مشرانو د جمعې په ورځ په مالټا کې یو غونډه وکړل. په غونډه کې د لیبیا نتلونکو کډوالو په سر مهمې خبرې اترې وشوې. اټکل کېږي چې تیر کال 2018 کې تر 1,30,000 هم زیات شمیر کسانو کوشش کړی دی چې د قاچاقي کښتیو له لارې د مدیترانې سمندر څخه تیر شي، چې پکې تر 3,000 هم ډیرو کډوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په اوبو لاهو شوي دي. مالټا د مدیترانې سمندري لارې په مرکز کې پروت دی چې کډوال تل ترینا کار اخلي. د دغې غونډې تر مخه هم د اروپایي هیوادونو مشرانو څو وارې د کډوالو په دغې لارې درآمد بهیر اندېښنې ښودلې دي او لیبیا ته یې څو وارې ګواښونه هم کړي دي. د اروپایی ټولنې د شورا مشر ډونالد تاسک د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د لیبیا وزیر اعظم فایز السراج سره لیده کاته وکړه او هغوی سره یې ژمنه وکړه چې اروپایی هیوادونه به په دې تړاو د لیبیا سره مرستې کوي.
We have discussed this example of our cooperation with Turkey and other countries in this part of our region. Now it is time to close down.
هغلی تسکوای مونږ د دغه همکارایو یو بیلګه د ترکیه او نورو هیوادونو سره هم درلودله او اوس وخت شوې دی چې د غلار چې د لیبیا څخه ایتالیا ته کډوال د اوبو لارې راځي وتړو. کال 2018 کې چې اروپایی ټولنې د ترکیه سره کوم تړون وکړو هغه ډیر بریالی وو او نږدې 80% د کډوالو شمیرو کې کمی راغلو. کلاریا گزینی د نړیوال کړکیش د مخنیوي گروپ غړی ده. هغه وایي چې د لیبیا سره به همغه شان یو تړون ناممکن وي چې عملی شي.
You have a government that is fragmented, barely operative, and with absolutely no traction on the security forces that pledged nominally to support
the برخو ویشل شوی او مات حکومت لري کوم چې دومره فعال هم نه دی او پوزي ځواکونه هم دومره پیروه او وفادار نه دي. نو ځکه دا ډیر ګران کار دی چې د ترکیه په شان موافقه په لیبیا کې تر سره شي. اروپایی مشران په دې هڅو بوخت دي او په لیبیایي امنیتي ځواکونو لګښ کوي تر څو د قاچاق وړونکو شبکې پیدا کړي او لمیانځی ویسي. اروپایي چارواکي وایي د کډوالو بهیر او تیرېدنې ودرولو لپاره یوازې همکارۍ ته اړتیا ده، خو څیړونکو وایي د دغه شان یو پلان عملی کول به ډیر ګران وي او ډیر چیلنجونه به هم ولري. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د ماحال پیدا ورسیده. که تاسو دا خبرونه یو ربیا لیدل غواړئ نو زموږ په ویب پاڼه کې ته سي د ویب پاڼه پته ده www.voadradio.com. په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړو. شپه درته غواړو.